پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیقه یار مختوری. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې له کابله د سولې د پلاوي سفر دوحې ته ځنډېدلی دی، علت یې تخنیکي عادي شي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
د سولې په چارو کې د دولت وزیر له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې لپاره راغلی فرصت له لاسه ورنه کړي. په نړۍ کې شاوخوا 2000 روغتیایي کارکوونکي د کورونا وایرس له کبله مړه شوي دي. د امریکا ولسمشر له ایران وغوښتل چې د نوید افکاري د اعدام حکم لغوه کړي. یو حکومتي سرچینه وایي د قطر ته د افغانستان د حکومت د مرکزي هیات سفر وځنډید. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له شولې ډډه کول، نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سفر په قطر کې د طالبانو د مرکزي هیات د نه بشپړېدو له کبله ځنډېدلی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې د حکومت دغه مرکزي هیات په د افغانانو په خپلمنځي مذاکرو کې د ګډون لپاره کله قطر ته سفر کوي. تفصیل وروسته. د سولې په چارو کې د دولت وزیر له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې لپاره راغلی طلایي فرصت له لاسه ورنه کړي. سید سعادت منصور نادری پرون دغه وزارت د خپلې رسمي معرفي په غونډه کې وویل حکومت د سولې لپاره مهم ګامونه اخیستي، چې د ملي پخلاینې عالي شورا تشکیل، د طالبانو خوشي کېدل او د مرکزي هیات جوړېدل دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په خپل اعلامیه کې د شغلي نادری له قوله لیکلي چې له طالبانو غوښتنه کړي د سولې خوب په واقعیت بدل کړي. د افغانستان امنیت شورا پرون پنجشنبه وویل چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر بشپړ سوی دی. د بندیانو تبادله د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اساسي شرط بلل سوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز د دې سازمان د امنیت شورا په غونډه کې پرون د وینا پر مهال د افغانانو ترمنځ مذاکرات یو تاریخي فرصت وباله او ویل چې دا بهیر به اوږد او ستونزمن وي. دیبورا لاینز د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې ویل چې دا مذاکرات به په نږدې ورځو کې پیل سي. د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل په درشل کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي چارواکي په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه هم کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له ایران غوښتي چې د نوید افکاري د اعدام حکم لغوه کړي. وویشت کلن افکاري چې یو غیژنوون کې دی په 2013 میلادي کال په شیراز کې د دولت مظاهرو پر مهال د یو امنیتي مامور د وژنې په تور دوه وری په اعدام محکوم سوی دی. ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼې لیکلي چې اورېدلی دی چې ایران غواړي د غیژنوونې دغه ستوري په دې تور اعدام کړي چې د دولت ضد مظاهره کې ګډون کړی دی. ښاغلی ټرمپ له ایراني چارواکو او مشرانو غوښتنه کړې که د دغه ځوان د اعدام سزا لغوه سي، دی به ډېر منندوی وي. د بشري حقونو ملاتړو هم ویلي چې افکاري په کوم قتل کې لاس نه لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ټوله نړۍ کې شاوخوا 2000 روغتیایي کارکوونکي د کورونا وبا له کبله مړه شوي دي. دغه سازمان وایي دا وضعیت جوتوي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې پر لومړۍ کرښه دغه مبارزین د خوندیتوب وسایلو ته څومره اړتیا لري. د دغه سازمان د اقتصاد او ټولنیز عدالت مشر سټیف کاکبرن ویلي هر روغتیایي کارکوونکی حق لري چې د کار پر مهال خوندي وي. دا که دا کسان د کار پر مهال مري، دا یوه بدنامي ده. مکسیکو، برازیل او امریکا هغه هیوادونه بلل سوي چې د روغتیایي کارکوونکو ډېره مړینه پکې ثبت سوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی، د روغتیایي کارکوونکو او د روغتیایي بنسټونو د پاک کارونو د ساتنې لپاره د نړیوالې همکاري غوښتنه کړې ده. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 6.8 میلیونه اوښتی دی. او د ناټو غړي هیوادونه نن جمعه په فلجون کې کیمیاوي ماده د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومیدو په اړه بحث کوي. د دغه تړون ډېرش غړي به نن رسمن له روسیې وغواړي چې په دې برخه کې بشپړې او رڼې څېړنې وکړي، خو ګمان نه کیږي چې په دې برخه کې دې کوټلي ګامونه واخیستل سي. جرمني چې ناوالنی پکې تداوي کیږي، تیره چهارشنبه وویل چې 44 کلن ناوالنی چې د کرملین منتقد دی، د نوویچوک په نامه زهرجنې کیمیاوي ماده ښکار سوی او روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې وړ دی. دغه زهرجن مواد د پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې تولیدېدل. ناولی د اګست میاشتې پر 6مه له سایبیریا مسکو ته د الوتنې پر مهال ناروغ سو او الوتکې ناڅاپه په اومس ښار کې کښېناسته او ناولنی یې روغتون ته ولېږداوه. دی تر هغه دوې ورځې وروسته د برلین په یوه روغتون کې بستر سو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. له کابل قطر ته د سولې د پلاوي سفر وځندید وړاندې په ډیر تفصیل درکوه. د سولې د عالی شورا د غړي عبدالحکیم مجاهد نظر مهم د سولې په ارتباط اخیسته.
زما په خدمت دی دمر غټ خلونه به موجود نوي.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې یعنی له دولسمه بجو وروسته هم د سولې پر خبرو بحث لرو.
ورسته کې د قطر او سعودي ټکر هم هم د طالبانو په سر شوې ده. د سعودي غختل او اماراتو چې د طالبانو دفتر آلته انتقال شي.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ د قومي مشانو له پریکړې مو خبرو.
زمنګ په ولسوالۍ په حدوداتو کې بد نشئ توکو استعمال د غی خرید او فروخ دا بالکل بند وي.
په هلمند کې شمیر بسګرانو د کوکنار پر ځای د کنزلو کارته مخه کړې.
تر اوسه مخکته قیمت نه جوړ کړی چې د دې سره هر څوک لیوالتیا لري.
د بین الافغانی مذاکرات لپاره قطر ته د افغانستان د پخلاینې د عالی شورا د پلاوی سفر ځنډیدلی دی. یوې معتبرې افغان منبع چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل د دغو مذاکراتو لپاره د طالبانو پلاوی تر اوسه له پاکستان نه قطر ته نه دی رسیدلی. د افغانستان د پخلاینې عالی شورا وایي د دوی پلاوی په بشپړه توګه سفر ته چمتو دی چې د بین الافغانی مذاکراتو لپاره قطر ته لاړ شي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
ټاکل شوی وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره افغان پلاوی د پنجشنبې په ورځ قطر ته لاړ شي، خو یوې معتبرې منبع چې د افغان سولې بهیر له نږدې ساري او په دې اړه معلومات لري او نه غواړي چې نوم یاد شي، د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کوم مذاکره کوونکي طالبان چې په دې وروستیو کې پاکستان ته تللي وو تر اوسه قطر ته نه دي ستانه شوي او دغه مسأله لامل شوه چې افغان پلاوی قطر ته لاړ نه شي. یو شمیر رسنوی هم خبره کړې چې د بین الافغانی مذاکراتو لپاره چې کوم طالبان ګمارل شوی وو اوس په پاکستان کې د قطر له سفارت نه د ویزو د اخیستلو لپاره انتظار باسي. د افغانستان د پخلاینې د عالی شورا مسؤلین وایي د بین الافغانی مذاکراتو لپاره ټول تیاریان نیول شوي او افغان لوری چمتو دی چې قطر ته لاړ شي. افغان حکومت ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د هوکړې په اساس باید د طالبانو 15,000 بندیان چې حکومت سره دي او د افغان حکومت 1000 بندیان چې له طالبانو سره دي د دواړو خواو د خوشي شي. د افغان چارواکو په خبره افغان حکومت د طالبانو 15,000 بندیان د پنجشنبې د ورځې تر ناوخته پورې په سو پړاوونو کې خوشي کړل او دای هم ویلي چې طالبانو هم افغان بندیان خوشي کړي دي. افغان حکومت دا هم ویلي چې د طالبانو په 15,000 بندیانو کې داسې هم و چې په لوی جرمونو کې لاس درلو، حتی یو شمېر په اعدام هم محکوم شوي وو. خو د دې لپاره چې د سولې بهیر زیانمن نشي دا اقدام یې د ښه نیت په خاطر وکړ. د یادولو ده چې فرانسې او استرالیا له افغان زندانونو نه د و طالب بندیانو له خوشي کېدو سره مخالفت ښودلی او دوی په افغانستان کې د خپلو سرتیرو وژونکي بللي دي. مونږ هڅه وکړه چې د دغو و طالب زندانیانو او دا چې طالب مذاکره کوونکی پلاوی تر اوسه مذاکراتو ته چمتو نه دی په اړه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د یوه مسؤل سهیل شاهین نظر ولرو، خو ده تر اوسه زموږ دغه پیام ته ځواب نه دی ویلی. خو یو شمېر رسنۍ ویلي چې دغه و طالب بندیان به له افغانستان نه قطر ته ولیږدول شي او په یوه درېمګړي هیواد کې به تر څارنې لاندې وي. دا هم باید ووایي چې د جمعې په ورځ مو ډېره هڅه وکړه چې د موضوع د څرنګوالي او وضاحت په خاطر د افغان مسؤولو چارواکو نظر هم ولرو، خو اړیکو ته مو ځواب ونه ویل شو.
له کابل قطر ته د سولې لپاره د افغان پلاوي سفر ځنډیدلی او کابل وایي علت یې دوهې ته د طالبانو د پلاوی د ټولو غړیو نه رسیدل دي. آیا علت همدا دی او کنه؟ په کابل کې ځینې نور مشکلات هم شته. د افغانستان د سولې د عالی شورا د اجرایه بورډ لغړی عبدالحکیم مجاهد څخه مې دا پوښتنه وکړه.
د بین الافغانی مذاکراتو په وړاندې باندې چې کوم عمده خنډونه وو هغه ټول لرې شوي دي. اوس په افغانانو پورې اړه لري چې واړه واړه مشکلاتو ته نظر ونه کوي، هغه د بین الافغانی مذاکراتو یا په افغانستان کې د سیاسي حل په وړاندې باندې هغه خنډ ونه ګرځي. نو زما په عقیده باندې دومره غټ خنډونه به موجود نه وي، صرف ټیکنیکل مشکلات به وي، تخنیکی مشکلات به وي، هغه به انشاء الله تعالی په یو دوه ورځو کې حل شي، نور به افغانان د مذاکراتو مستلار شي.
تاسو د دې خاطر چې له طالبانو سره هم له نشته پیژنې د دوی د رژیم په وخت کې تاسو کار ورسره کړی دی، څه توقع لري چې دغه مذاکرات به څومره اوږده سي که چیرته پیل شول؟ ځکه چې له امریکایي لوري سره د طالبانو خبرو ډیر وخت ونیو.
شبر سمترم دا ټول د دوارو خو یا د ټولو خو په سیاسي بلوغ پورې اړه لري چې څومره پر څلوېختو کلونو کې د افغانستان د مختلفو کړکیچونو بحرانونو څخه زده کړي دي، نو که یې لږ څه په حافظه کې د پخوا درسونو نه یو څه پاته وي، نو اوس د دې فرصت را رسېدلی دی چې په لنډ وخت کې ټولې خواوې د افغانستان مشکل د افغانستان د اولیا منافیو په چوکاټ کې دننه حل کړي. په دې ځای کې به بې ځای نه وي چې زه د بین المللي ټولنې نه زیاته مننه کوم چې تر اوسه له افغانستان سره پاتې شوي دي، که د بین المللي ټولنې ملاتړ او فشارونه نه وای، موږ به متاسفانه د تاریخ په اوږدو کې ثابته کړې ده چې افغانستان افغانان د دې ظرفیت نه لري چې خپل مشکلات په خپله باندې حل کړي. نو بنان د افغانستان حکومت، طالبان او بین المللي ټولنه په ډیره زیات توجه باندې کار وکوي تر څو چې په اسانه باندې وکړ چې افغانستان د یو دسي سیاسي حل په لور باندې لاړ شي چې په نتیجه کې تلپاتې سوله رامنځته شي.
مجاهد صاحب، تاسو بین المللي ټولنه یاد کړه، اوس چې افغانان په خپلو کې خبرې کوي غالبا تر شا به نور هیوادونه نه وي او کوي په مذاکراتو د میز په سر باندې بنوي، فکر کوي چې وروسته له نږدې شلو کلونو جګړو او یا تاریخ مخکې جګړو وروسته به افغانان په یو بل باندې اعتماد وکړي او د سولې موافقه به وکړي؟
دا د بی اعتمادي فضا د تل لپاره په افغانانو باندې خپروي. د هغه وجه هم دا ده چې د هغوی سیاسي نبوغ دومره نه وي چې د خپلو ذاتي مشکلاتو په ځای باندې د افغانستان د ملت مشکلات په نظر کې ولري او د ملت اولیا منافع په نظر کې ولري. دا اوس هم زه درته وایم چې که پر دې شاته د بین المللي ټولنې فشارونه نه وای، موږ به دغه د 15,000 بندیانو یا 16,000 بندیانو د خوشي کېدلو مشکل نه وای حل کړی. نو اوس هم داسې معلومیږي چې دنیا نوره غواړي چې په افغانستان کې سوله رامنځته شي، جګړه پای ته ورسیږي او افغانستان
بین المللی ټولنې یو فعال مثبت غړی وګرځي. له شغل مجاهد څخه په مننی تر 12 بجو وروسته هم د افغان سولې په اړه یو بحث اوریدل شي.
سولې او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اساجی رډو په منسنی سپد 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري، په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل عالم، او بخشی پارون او غزنی کې اساجی رډو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. اس په اسد آباد کې هم اساجی رډو د اف ام په 3.5 نیول شي. اسد آباد ته ورسو. د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د قومي پریکړې لمخې د نشئی موادو په کښت او پلور بندیز لګیدل دي. خو له لوی سره نشئی مواد په کونړ کې په یو تهدید بدل شوی دي. تفصیل لا سراباته د اساسي رډو د خبريال روحل انوري پر راپور کې.
د کونړ د څوکۍ قومي مشرانو په دې ولسوالۍ کې د نشئی موادو په کښت او پلور بندیز لګولې دي. قومي مشران ویل چر سنیولې ترخیخې پورې د هر ډول نشئی توکو پلور بند شوه دي. قومي مشر حاجی محمد کامل ازادي راډیو ته ویل
زمونږ د څوکۍ ولسوالۍ کې یو څو وخت مخکې د نشئی توکو استعمال یا شیشه، چر، سودا، نور شیان زیات شوه وو. نو په دغه اساس منطقه کې نامنی رامنځته شوه او غلاګانې وي د جمعاتونو نه د قانونو نه شیشه او بیټری او دا شیان بغلا کېدل. قومي سپینګری علما کرام ځوانان په شریکه سره کېناستل، پریکړه یې وکړله زمونږ په ولسوالۍ په حدوداتو کې به د نشئی توکو استعمال د خرید او فروخت دا بالکل بند وي.
د محمد کامل په خبره له دې پریکړې وړاندې په ولسوالۍ کې په چرسو، خیخه او نورو نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر لشپیتو تنو اوخته، خو اوس یې څوک په ښکاره نشي کارولی او که هر څو کې په استعمال پیر او پلور ولیدل شي سل زر افغانۍ به جریمه ورکوي. د څوکۍ ولسوالۍ ځوانان وای په سیمه کې د نشئی توکو استعمال ډیر زیات شوی وو او قتل به چې د هرې ورځې په تیرېدو یې ځوانان په نیشو روږدي کیږي. د دوی په خبره چې دلته ډول ډول مخدره توکي کارول کېدل. محمد اسف میخیل وای
چرس دی اپین دی آیس چې ورته وای دغه شیشه دا ډیر عام شوی و خصوصا دغه څوکۍ ولسوالۍ کې بیخي زیاته شوی و. ډیر ځوانان په دې باندې اخته شوی و. هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې هغه میلمانه وي که قربانه وي چې د دغه شی استعمال وکړي. که چیرته څوک داسې کار وکړي نو بس هغه به د دولت منګولو ته سپارل کېږي، بیا ضمانت څوک نشي کولی.
د میاخیل په خبره څومره بچي په نشئی توکو د روږدو کسانو شمیر زیاتېده په هماغه اندازه ورسره غلاګانې هم زیاتېدلې. کومو کسانو چې له خپلو کورونو غلاګانې کړي اندازه ډېره ده، خو کومو چې له نورو ځایونو غلاګانې کړي او خلک پرې خبر شوي په روانه میاشت کې تعداد اتو ته رسیدلو.
سولر شیشې به د خلکو پټېدلې تقریبا په دې میاشت کې. دا چې ما ته معلومات دی واته غلاګانې شوي دي، حتی چې د جوماتونو نه هم بیټرۍ او شیشې پټې شوي دي.
په څوکۍ ولسوالۍ کې قومي مشران په داسې حال کې د مخدره موادو په کرکیلا سوداګری او استعمال بندیز لګوي چې د مرکز اسدآباد په ګډون په اکثرو ولسوالیو کې د نشئی توکو پلور او استعمال دوام لري چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکو او مدني فعال قیام خیام وای
د مرکز اسدآباد په شمول په لرو پرتو ولسوالیو کې ان پخا هم چرس ډیر مروج وو. په اوسنی وخت کې چې مونږ وینو او معلومات هم ترلاسه کړي دي چې شیشه دا او ټابلیټ کا په نامه یو ډول ګولۍ دي چې دا خلک استعمالوي او په ازادانه ډول په لارو کوڅو کور کلی کې په اسانۍ لاسته راوړي. روغ دي کسان چې دي غلا ته مخه کوي، نورو غیر اخلاقي شیانو ته مخه کوي، ټولنه مر سره په ستونزو کې ښکېله ده.
د قیام په خبره چې که حکومت او ولس د نشئی توکو په خلاف ګډې هڅې ونه کړي نو ستونزه به ستره او بیا به یې مخنیوی ګران شي. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي د مرکز اسدآباد په ګډون په ټولو ولسوالیو کې د دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو سره ګډې هڅې پیل کړي څو په ټول کونړ کې د نشئی توکو کاروبار او استعمال پای ته ورسوي. د کونړ امنیت قومندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار
ټولو ولسوالیو کې د قومونو د مشرانو په واسطه باندې د مواد مخدر مخنیوي وکړي. تقریبا 20 کیلو چرس موږ په تیر هفته کې د سرکارونو په ولسوالۍ کې 15 کیلو چرس او تاریاک موږ د مواد مخدر مدیریت په دغه کې نیولې دي. په جړی بابا کې هم دانن اوس د شورتن په ولسوالۍ کې یو موټر او یو مزنون سره د چرسو نیول شوی دی.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک په نشئی توکو د روږدو کسانو د شمیر زیاتوالی اندېښمن کړي چې د کابل په ګډون د هیواد په اکثرو سیمو کې د معتادینو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
یو نړیواله مسله راخلو، بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. د ناټو مشان د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکس نوالنی د مسمومیت په اړه خبرې کړې دي. تمه کېږي چې د ناټو غړي به د روسیې ته د انتقاد ګوته ونیسي او ورڅخه وبغواړي چې د دې قضیې په اړه بشپړې پلټنې وکړي. د دې موضوع تفصیل عصمت ساروان اوروي.
د ناټو د دفاع وزیران به نن جمعه د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومیت په اړه خبرې وکړي. د ناټو د دیرش غړیو تړون به شایي له روسیې رسمن وغواړي چې د دې قضیې بشپړ او شفاف تحقیقات وکړي، خو تمه نه کېږي چې تر دې ډیر کلک اقدامات اوس اعلان کړي. جرمنی د چهارشنبې په ورځ وویل د سموم پیژندنې ازموینې په زغرده داسې شواهد ښیي چې د کرملین دا سخت منتقد د نوویچوک په عصب فلجوونکې ماده مسموم شوی دی. دا مواد د پخواني شوروي اتحاد په مهال جوړېدل. 44 کلن ناوالنی د اګست په 6 نیټه له سایبریا څخه مسکو ته په الوتکه کې ناروغ شو او له کبله یې الوتکه په نیمایي لاره کې په اومسک کې کېناستو ته اړ ایستل شوه. د مخکې تر دې چې جرمني ته یوړل شي په اومس کې 2 ورځې تیرې کړې. د روغتیایي حالت نازک دی او اوس د جرمني د برلین په یوه روغتون کې د عاجل څارنې په خونه کې تر تداوی لاندې دی. ډاکټرانو دی د کوما په حال کې ساتلی دی. روسل دی چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د قضیه د مسمومیت په وسیله د قتل قصدي هڅه وبلله، د غهیوات په ناتو او اروپایي اتحاد کې د خپل متحدانو لوري د روسي پر ضد د ګډ عکس العمل هڅه کوي. اروپایي اتحاد په روسي باندې پر احتمالي بندیزونو غور کوي. د اروپایي اتحاد لوري د دې اتحاد د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل پرون په یو بیان کې پر نوالنی د مرګونی حمله هڅه وغندله او له مسکو څخه د دې جنایت په اړه د بشپړو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. بوریل ویلي اروپایي اتحادیه د ګډ نړیوال غبرګون غوښتنه کوي او دا خپل حق ګڼي چې مناسب اقدامات وکړي. دا هم ویلي چې پر جرم سترګې پټول به ونه زغمل شي. روسیې د نوالنی په قضیه کې لاس لرل رد کړي دي. د ولسمشر پوتین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون وویل په جرمني او اروپایي اتحادیه کې له خپلو شریکو هیوادونو غواړي د قضاوت په کولو کې له بیړې کار وانخلي. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس غړیو د ولسمشر ترامپ له حکومت غوښتنه کړې چې د دې مسلې په خاطر پر روسیې هغه بندیزونه ولګوي چې کانګرس تصویب کړي دي. نوالنی چې د اپوزیسیون مشر او د فساد ضد کمپاینر دی، په خو په ځلونو نیول شوی او حمله پرې شوې دي. د سایبریا ته د فساد پر ضد د تحقیقاتو او پروان سپتمبر کې په سیمه ایزو انتخاباتو کې د اپوزیسیون د مشرانو د ملاتړ لپاره سایبریا ته تللی و.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې په زرګونو کورنۍ د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړو لويري بلخ ولایت ته تللې دي او هلته پناه اخیستې ده. دوی په ډیر سخت حالت کې ژوند کوي. په دې اړه له مزار شریف د ازادي رادیو خبريال مجيب حبيب ساي راپور لري.
په بلخ کې کورنی به ځای شوی لا به وزله وزګاری او همدارس لا روختي او تعلیمي محرومیتونو کیسې کوي. اکثرا دا به ځای شوی په خپل اصلي سیمو کې د جنگ او نامنې لويره د بلخ مرکز او ولسوالۍ ته راتختی دي لیدي. محمد خالد یو له همدې به ځای شوی ودی. دای د فاریاب لالمار ولسوالۍ څخه د بلخ دهدادي ولسوالۍ ته را به ځای شوی دی. هغه وایي چې د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ د جګړې په ترڅ کې پر کور د افغان توغندې ولګې د کورې ونړید. محمد خالد وی چې لا شپه کوم یاشتو رئیس په بلخ کې دی او تر ویلته یې کېدی د ژوند شپې ورځې تیروي. دای به ځای شوی کورنوی ته د حکومت لاله پاملرنه نیوکه کوي او زیاتوي چې د وزګری او ډېر بې وزلی لامل لا ګڼ شمه کړهونه سره مخ دی. هغه وویل
وضعیت زندگی بسیار خراب است. همراهی بسیار چیز ناچیز یک امبال کورپا اومدیم بالاخره.
د ژوند وضعیت خراب دی. لا یو څنګه چې ټوټو کمبل او ټکو سره راغلی یو دلته ژوند کوو. ماشمان ټول شوونځي پاتې دي او هیڅوک خپل درس او تعلیم ته دوام نه سپر کولای. دا موږ له واسه نه ده چې بیا دوی په شوونځي ور داخل کړو.
په بلخ کې د کډوال او راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې 3500 بي ځای شوي کورنۍ په مزار شریف او ولسوالیو کې تر خیمولاندې ژوند کوي. د یادې ادارې مشر مسعود قادری ازادي راډیو ته وویل چې ټول کورنۍ بي ځای شوي کسان د نامنې او جګړې لامل لخپل استي سیمو بلخ ته راکړه شوي او د سرپناه د نه لرلو ترڅنګ لډېرو نور ستونزو سره هم مخ دي. هغه وایي چې روغتي خدمتونو ته نه لاسرسی، د ښوونځیو نشتون، د صحي څښاک اوبو کموالی او د کار زمینې نشتون د دغو بې ځای شویو کورنیو اساسي ستونزې دي. ښاغلی قادري وایي چې د بلخ د کډوالو اداره په هڅه کې ده چې له نړیوالو او کورنیو موسسو څخه د مرستې په ترلاسه کولو ډېر شمېر بې ځای شویو کورنیو ته د مناسب ژوند او امنې سرپناه زمینه هواره کړي. د زیاته کړه
هغه کسان چې د نامنې او جګړې په علت خپلې سیمې پرېږدي او مزار شریف ته بې ځای کېږي، زموږ د سروې ټیمونه ورزي او معلومات راټولوي. موږ دوی ته د معیارونو په برابر خوراکي او غیر خوراکي او د سرپنا مرسته کوو.
په بلخ کې ټول ټال 6500 بي ځای شوی کورنۍ شته چې 3500 کورنۍ له سرپل، جوزجان، فاریاب او همداسې 2000 نورې کورنۍ د بغلان، کندوز او سمنګان ولایتونو د نامنې له ویرې دغه ولایت ته کډوالې شوې دي.
په هلمند کې د کنزلو کښت زیات شوی دی. د هلمند د کرنې د ریاست مسولین وایي د کنځلو کښت اکثر هغه کروندګر مخه کوي چې د کوکنارو په کښت کې زیان لیدلی وي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دی د کنځلو یوې کروندې ته ورغلی او د هغې بزګرې را شخولی.
زه نور احمد نومیږم او د ناوی ولسوالۍ کې اوسېدونکی یم.
د سهار لس بجې دی نیم په خولو لوند نور احمد د کنځلو د یوې لوی کروندې د اوبولو دپاره بندونه تړي او د لښتي یا ویالې هغه ځایونه پاکوي چې تیر ځل د خړوبولو پر مهال اوبو وران کړي دي.
چې مخکې مو دلته هغه نباتات کرل چې هغه حلال نه وه او شاه سلم په لاس نه راکاوه.
زه او نور احمد داسې ځای ولاړو چې شاوخوا اکثره مځکې په جوارو کالکو او تور ماچ کرل سوی دی. خو د هلمند ناوی ولسوالۍ د عینک د سیمې د غاټې وشکلن ځوان خپل شپانس جریب مځکه په کنځلو کرلې ده.
او ځانګړتیا یې دا دی ننوایانې په ډوډۍ کې استعمالي نور تداوی د پاره استعمال دغه ځانګړی خوند لري. داسې پخیږي بیا خوړل کیږي لکه دا نور مغز غوندي.
خبره هم د همدې ځای پیلېږم. د کرهنې وزارت په برخه کې زما لپاره نور احمد یوازنیم ځکوال دی چې کښتې د خوند او مزو لپاره کړی دی. په هلمند کې ډیر خلک د کنځلو او نور دانو پر ځای په دې خاطر کوکنار کوي چې ډیر پیسې جوړوي. خو نور احمد وایي کنځلې د خوند شی دی نه وي کښتې او په دې ورستیو کې ځینو خلکو ورته مخه کړې ده.
خو قیمتونه څه دي؟ خواغه بیا مارکیټ پورې اړه لري ځکه چې هغه تکي کوس ماته نه معلوم کچيري ووزي نور ولایتو ته خارج ته مارکیټ یو لړی او تر اوسه مخکته قیمت نه جوړ کړی ځکه چې ته دې سره هر څوک لیوالتیا لري او ځانګړي کښتې نوې کښتې چندانې څوک نه کوي اوس ورس پوره زیاتیږي.
شډیر منم
ونده اوسه ستاسو خمنه.
که څه هم په هلمند کې په مرکزی او نږدې ولسوالیو کې ډیرو کروندګرو د کوکنارو د کښ ځای نور نوبتي بوټو او دانو ته ورکړی دی. خو دولت لا هم د نشیتوکو د کښت او کاروبار په خاطر مشهور دی. نور احمد او د په څیر کروندګر چې د کوکنارو او بنګو په ځای نوې دانې او بوټي کړي مرستې ته اړتیا لري. د ازادي راډیو ته وویل کنځلې مرزونه کوي. دغه مرزونه پر حاصلاتو بد اغېزه کوي ځکه نو د کرهنې او اوبو لګولو او مالدارۍ د ریاست ته مسؤلینو مرسته اړتیا لري.
د پخوا په پرتله باندې شش کال نه دی کړی خو دا انشاءالله بل مرض نه لري ځکه چې موږ په دا خاطر انتخاب کړ دی. یوازنۍ مرض یې شفته ده. هغه کټیری وختي وکړي پاول پسرلی کې یعنی پاول پسرلی کې وکړي نوروزی بیا ښه حاصل په لاس ورکړي که نا وخت په خلی وکړي بیا په اخر کې شفته کوي کله کله سر په لاس ورکړي کله شفته داسې مرض دی. نو زه چې درو شایم لکه یو څوک چې دا سر ویشتیان غوړ کې بیا پرې نه مینځي شفته هم داسې مرض دی. غوړزګي کې پر هغه کچري لویږي بل اخر بیا سر په لاس نور کې.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسولین وایي که څه هم د کنځلو حاصلات نه دي رسیدلي خو د دوی د هغه مامورینو سرویګانې چې په سیمه کې کار کوي ښیي چې ساش کال د کنځلو کښت ډیر سوی دی. رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته خلک پوسوی دي چې د کوکنارو په نسبت نور دانی لږ خواري غواړي او ډیره ګټه کوي.
د ولایت په ساته باندې تقریبا 1503 هکتار ازمکه کې کنجتی کرسوی دي چې په هکتار یو اشاریه 2 متریک ټانه حاصلات په لاس ورکړي او د ولایت په ساته باندې به 1303 اشاریه 5 متریک ټانه د کنجتی حاصلات ولرو چې بل اخره د غره پورونه مقام وزارت مسلسل ورکول سره مقام وزارت دی تاجر سو چې د تیلینه باتاتو په برخه کې خاصتا په ندالی ولسوالۍ کې التموج کار وکړو درڅو د تیلینه باتاتو پروسس کو او غوړي په لاس جندراو.
دا یوازې کنځلی یا کنجدي نه دی چې په هلمند کې ګڼو کروندګر ورته مخه کړی ده بلکې په دې ورستوي څو کلونو کې زعفران الویرا هنجه ریحان او پخته زیاته کرل کیږي چې دولتي مسؤلین د کوکنارو د بدیل په برخه کې تر بل هر زمان ډیر هلمند کړی دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
فصل کریم درویش د پکتیا له ځایاریو بلیکي افغان سیاسيون باید د سولې په برخه کې عملی ګامونه واخلي. عبدالواحد مدقیق لالوګره طالبان او حکومت باید د سولې د خبرو په وړاندې خندونه جوړ نکړي. خان محمد اسلام یار له هلمند اوس چې د طالبانو پاتې بندیان هم خوشي شوي باید ژر د سولې خبرې پیل شي. ولی جان لغزنی له طالبانو غواړو چې ژر تر ژره د سولې خبرې پیل کړي. حمیده غنم رنګه قطر ته د طالبانو پلاوی د تګ ځنډ یو ځل بیا دا ثابته کړه چې دوی په خپلو چارو کې خپلواک نه دي. اتل زابله افغان حکومت سولې ته خپل ژمنتیا وښوده او برعکس طالبان وښوده چې سولې ته ژمن نه دي. تازه خان سمسور له ننګرهاره حکومت د سولې په اړه د ناهیلۍ خبرې نه کوي او ګل محمد مدثر له نادالي اوس انشاءالله د سولې لپاره لاره هواره شوې ده. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخور.
یوه حکومتي سرچینه وی قطر ته د افغانستان د حکومت د مرکچي هیات سفر وځندید. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له شولو ډډه کوله نن ازادي راډیو ته وویل دغه سفر په قطر کې د طالبانو د مرکچي پلاوی د نه بشپړېدو له کبله ځندېدلې ده. د سولې په چارو کې د دولت وزیر د وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې لپاره راغلی طلایي فرصت له لاسه ورنه کړي. سید سعادت منصور ناصري پرون دغه وزارت ته د خپلې رسمي معرفي په غونډه کې وویل چې حکومت د سولې لپاره مهم ګامونه اخیستي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي دیبورا لاینز د دې سازمان د امنیت شورا په غونډه کې پرون د وینا پر مهال د افغانانو ترمنځ مذاکرات یو تاریخي فرصت وباله، خو ویل چې دا بهیر به اوږد او ستونزمن وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ له ایران غوښتي چې د نوید افکاری د اعدام حکم لغوه کړي. وویشت کلن افکاری چې یو غیژنوونکی دی په 2013 د کال په شیراز کې د دولت ضد مظاهرو پر مهال د یو امنیتي مامور د وژنې په تور دوه وری په اعدام محکوم شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ټوله نړۍ کې شاوخوا 2000 روغتیایي کارکوونکي د کورونا له کبله مړه شوي دي. دغه سازمان وایي دا وضعیت جوتوي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې پر لومړۍ کرښه دغه مبارزین د خوندیتوب وسایلو ته څومره اړتیا لري. د ناټو غړي هیوادونه نن جمعه په فلجون کې کیمیاوي ماده د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسمومیدو په اړه بحث کوي. د دغه تړون دیرش غړي به نن رسمن له روسیې وغواړي چې په دې برخه کې بشپړې او رڼې څېړنې وکړي. حکومت نه کیږي چې په دې برخه کې به کوټلي ګامونه واخیستل شي.
وړاندې د افغان سولې په اړه بحث لرو، خو مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو روزګان ته ورسو. په روزګان کې له دارالمعلمین څخه فارغ محصلین د ډیپلوم غوښتنه کوي. دوی وایي څلور کاله کېږي چې فارغ شوي خو تر اوسه پورې د فراغت سندونه نه دي ترلاسه کړي. په ترنکوټ کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت ستونزه له مسؤولو چارواکو سره په دې راپور کې شریکه کړي.
زه اوس دلته په ښار کې د څلور کاله کېږي دلته په ښار کې ریړۍ چلوم، یعنې دلته پر سړکو باندې د پلاس د لاسي ریړۍ دا چلوم.
15 کلن نثار احمد نږدې 14 کاله د ښه ژوند په هیله زده کړې کړي، خو لا هم د دې په وینا د ښه ژوند څښتن سوی نه دی. اوس په ترنکوټ ښار کې لاسي کراچۍ چلوي او سبزي پلوري. نثار احمد ازادي راډیو ته وویل چې څلور کال وړاندې د ترنکوټ له دارالمعلمین څخه فارغ شوی، خو د تحصیلي ډیپلوم د نتر لاسکولو لامل مهمه کاري زمینه هم له لاسه ورکړې دي.
شش وظیفت ورغلې منتام ورکړې دي، خو هغه زه په دې پوهېدل من چې زه به جته بریالی کېږم، خو کله چې به زه ورلم هلته به هغه ماته ویل چې ته ډیپلوم نه لرې، بیرته به دغه څه د ادارې همداسې ناهیلي راوتلم.
نثار احمد وایي د دولت له لورې دوی ته د ډیپلوم نه ورکړي او بیکاري اوس پلار هم ناهیلي کړي. خدای یوازې نثار احمد نه دی چې له زده کړو سره یې سند نه دی ترلاسه کړي، بلکې سلګونه نور کسان هم شته چې نه یوازې ډیپلوم یې نه دی ترلاسه کړي، بلکې د دارالمعلمین له لوري ورڅخه د یاد ډیپلوم د جوړولو په مخه نغدي پیسې هم اخستل شوی دي. د یادو کسانو لړلې یو هم محمد سلیم پسرلی دی.
څلور کال کېږي چې پاره غسه ویم، یو کال چې کله ورلم د ایراس پیسې راڅخه واخیستل چې موږ سړی لیږو موږ تاسو ته اسناد درته راوړو، خو بیا هم موږ تاسو اسناد نه جرا کول سي. دوم کال بیا مراجعه ورته وکړل، دی وای دا پیسې نه دي بس نور پیسې باید تاسو راته راکې. حال دا چې مام درلود نه د بل څخه می پور کړی دی ورته وار میکړل، خو بیا هم موږ تاسو اسناد نه جرا کړل. غوښتنه مو دا ده چې فقط موږ ته د ډیپلومونه راکې.
د مسولینو د معلوماتو لمخې د ورزګان ولایت د دارالمعلمینو له پیل څخه تر دا مهال 900 کسان فارغ شوي، او اوس مهال په مرکز او ولسوالۍ کې تر 200 زیات کسان شزینه او نارینه په زده کړو بوخت دي. یا د ادارې مشر روشان هم د ډیپلومونو د ځنډ مسله تاییدوي، خو لامل یې په مرکزي اداره کې د ډیپلومونو نشتون یادوي.
یو نفر هلته په کابل کې استاد ورته ټاکلی دی، هغه به ورشي دغه شی به په مراحل کې دغه شهادتنامې وروسته تر هغه بیا بلته راوي، بیا موږ دلته په مراحل کې وروسته د وظیفه امزیاته دي. نو دغه مسایل چې په مراحل کې وروسته تر هغه بیا موږ شاګردان ورکو، اما هغه چې په تېر وخت کې هغه مشکل دوامدې ته و چې په وزارت کې نه و، موږ خپل پیشنهادونه څو ځله وزارت ته کړي دي، دا چاته نه و. نو
روشان دا هم تایید کړی چې دغه ولایت د ولسوالیو امیرینو تیر کلونه د محصلینو څخه پیسې اخیستې، خو وایي دی اوس مخه نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د هیواد په مرکز او یو شمیر نورو ولایتونو کې د پوهنتونونو فارغینو شکایت کړی و چې دوی ته تحصیلي ډیپلومونه پر خپل وخت نه ورکول کیږي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي، د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
خکاری چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیلیدونکې دي. د ملي روغې جوړې شورا هیله خی چې راتلونکي اونۍ د خبرې پیل شي. سرچینې دا هم وایي چې د خبرو د پیل پاړه لومړني اقدامات شوي او د افغان حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی هم دا اوس په دوحه کې دی، خو لا هم د خبرو د پیل کړنې ته مشخصه نه ده. دا اجنډا په اړه هم بیلابیل موضوعات مطرح کیږي، خو د ملي روغې جوړې علي شورا اوربند خبرو یو له مهمو بحثونو یاد کړل. خو اساسي بحث د لومړنیو خبرو د پیل لپاره د باور فضا شته. پر همدې او نورو موضوعاتو لخپلو ملمنو سیاسي فعال خغلی شاهزاده مسعود او سیاسي فعال خغلی غفور احمد جاوید صاحب سره خبرې اترې کوو. د خبرونی پروګدو کې بحث وکړو چې د ملي روغې جوړې علي شورا ویان فریدون خزون هم را سره د ټلیفون پر کړه خواصل شي. تاسو هم د بحث د اوریدو هرکلی وایم. خغلی مسعود، زه غواړم د پیل پښتنه له تاسو ولرم، آیا د خبرو پیل تاریخ اندیښتیا هم نږدې شوې یاست؟ موږ
خبر است هغه پارت زندانیان چې د افغانستان د حکومت سره تیر ورځ خوش شول، دا شی به ډېر زر تکمیل شي او زه امیدواره چې موږ د راتلونکې هفتې په اوایلو کې د بین الافغاني مذاکراتو شاهدان اوسېږو چې دا د سولې او بین الافغاني مذاکرات راډېر یو لوی مثبت
اقدام دی. صحیح. او هغه اندیښنې چې وړاندې وي د بندیانو تبادلې په برخه کې او د خوای یو شمیر اختلافات چې ویل کېږي د دواړو لوریونو لا پر ځای دي، فکر کوي چې پای ته رسیدلی دي؟
دغه څه ښکاري، لکه څنګه چې تېر ورځ یو تعداد بندیان خوش شول او نن هم به یو څه تعداد بندیان خوش شي، لوی خان د بین الافغاني مذاکراتو په مخ کې دغه د بندیانو د خوش کېدو مسله وه. زه امید کوم چې دا پروسه نن تر پایه پورې تکمیل شي او ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرات شروع شي. مشکلات دي، لیکن دا مشکلات کېدای شي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې مخامخ دواړه لوري خپل مشکلات سره ووي او په عین زمان کې
د اعتماد سازۍ فضا نور هم پسې اضافه شي. جاوید صاحب، تاسو هم خرغلی بحث ته آیا تاسو هم فکر کوئ چې ټول خندونه لري شوي د خبرو د پایل پر مخ کې؟
سلام تاسو ته او د ازادي رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ته او تاسو ملمنو ته. یو مسله ډیره مهمه ده چې دغه سی ویلوي جګړه او دغه سی بحران د خاتمه لپاره طبيعي خبره ده چې د خبرو د شروع نه مخ کې یا داسې خندونه بوي، دغه سی مسائل بوي ترڅو لوخکیل لوري وکول شي چې د لا ډیر امتیاز اخیستلو لپاره مثلا چانی وهي. ولې څه چې د افغانستان د حکومت مربوطو طبيعي خبره ده چې هغه په دې برخه کې ډیر قوي اقدامات وکړه. تاسو ولیدل تر 5000 نه زیات بندیان خوشی کول، د هغې نه وروسته د نورو زندانانو خوشی کول. ولې د وسلوالو طالبانو له لوري متاسفانه هیڅ نرمښت نه ښودل شو، تاوتریخوالی زیات شو، مثلا د هغوی هغه بریدونه چې و هغه زیات شول او هغه څه چې باید هغوی ترسره کړي هغوی ترسره نه کړل. ولی اوس هم هیله مندیشته افغان حکومت بیا هم د سولې مشورتي لوی جرګې غوښتنې ومنلې، هغه زندانیانو د خوشي کېدلو لړۍ روانه ده. په تاسو ته معلومه ده چې د زندانیانو د خوشي کېدلو لړۍ چې دغه خپل یو پروسیجر هم لري، چې هغه پروسیجر مثلا عدلي او قضایي پروسیجر دی چې هغه باید پای کړي. ولی په ټوله کې افغان حکومت په دې برخه کې تر اوسه پورې افغان ملت او زه وایم حکومت هم نه ملت ډېره قرباني ورکړه. تاسو وګورئ د امریکا او طالبانو ترمنځ د پدغه شوی تړون کې امریکایانو دا ګټه وکړه چې اغوی به مثلا دغه و کې ترامپ خپل انتخاباتي کمپاین مخته یوسي، طالبانو زندانان خوش کړل، ولی افغان ملت هیڅ نه وکړه په دې کې ونه کړله. نو دا یو
اوس د یو اندېښنه هم دغه تل ده چې جاوید صاحب کله چې موږ د ملت یادونه کوو بحث تر ته حکومت ځکه کیږي چې حکومت یې سازولي کوي پر اساس کې او د افغانانو په سازولي خپل حکومت مو چې موږ بحث کوو. نو دلته ستونزه په چیرې ده؟ ولې د افغانستان حکومت افغان ملت لپاره دا ګټه رانه وړه چې دوه نورو اړخونو پکې ګټه واخیستل او افغانستان لا هم د قرباني په توګه پکې مطرح دی؟
ګوره افغان حکومت چې وو، افغان حکومت تاسو وګورئ هر کله چې متاسفانه افغان حکومت دغه دریز نیول خپل په کور دننه سیاسون تاسو ولیدل چې ماسکو ته منډي والی په خپل سر چې اسلام آباد ته منډي والی، تاسو ولیدل د سولې د مصالحې شورا د دغه لپاره هم دا وز یو شمیر سیاسون خبرګونونه تاسو ګورئ. متاسفانه افغان حکومت په کور دننه دغه چې د شخصي یو شمیر شخصي وقضایي سیاسونو سره مخ دی چې دغه مخ یو څه ویواز ده چې څنګه وکولې چې بحران لا وغځوي او په بحران کې دوی ګټه وکړي. تاسو د یو شمیر سیاسونو هم دا وز خبرګونونه وګورئ، یعنی کسړه وې د دې خبرګونونه ویواز په دې متمرکز دي چې دوی په دغه پروسه کې شتون ولري، دا پروسه بریالي ده که دوی شتون ونه لري دا پروسه ناکامه ده. هر شي ته د شک په سترګه ګوري، بیا خپل په خپل سر باندې د ماسکو کې کېنی د طالبانو سره، بیا د اسلام آباد یې باور تاسو کې چې یو شمیر سیاسي لار اسلام آباد کې کېناسل. دوی هغه ترخی تجربه هم نوی په یاد چې د ډاکټر نجیب د سولې په پروسه کې په دوی باندې تکرار کړلې. دا او حکومت د دې لپاره چې مثلا لا ډیره قرباني په سولې کې ورکی یا څوک داسې فکر ونه کوي چې ولسمشر غنی یا ولس چې د سولې نه غواړي نو د قرباني ورکړه. ولی متاسفانه تاوتریخواله چې په کومه کچه ته شوی وي یا نور مسله هغه اوس هم هیله مندیز داشته ده چې بین الافغانی مذاکرات پیل شو. په بین الافغانی مذاکراتو کې دغه نور مسایل چې دا
وته ډیره مننه جاوید صاحب ان شاء الله بیا راګرزم. محسوس هم په پښتو کې یو متل لرو چې کور کې د سړی جوړ نه نو د بیرون نه بیا څه نشي کولای چې بیرون نه ګټه راوړي. اول سړی وي خپل کور جوړای. پروسو کې د شورا د تشکیل په اړه باندې هم یو شمیر هغه نظریات تاسو واوریدل او مطرح هم شول. اوس که چیرته په کور دننه د حال وی، آیا دا یو تر ټولو ستر خنډ نشي کېدلای چې کېدای شي د سولې خبرې یا ځنډنې کې یا هغه ډول چې زموږ په کې یا د افغانستان په کې ګټه ده هغه سیمو کې ونه شو کولای؟
خب یو فنه که موږ بین الافغاني مذاکرات ته ډېر خوشبینه یو چې یو هم ورته او یو نیک اقدام بولو د بلې خوانه، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودله چې کور دننه هم باید موږ دغه سې یو ملي اجماع ولرو چې اوس خوشبختانه هغه د دوارو ډاکټر صاحبانو په توافق باندې د مصالحې عالي شورا باندې توافق شوی. زه امید کوم چې د مصالحې عالي شورا مشر جناب ډاکټر صاحب عبدالله ډاکټر صاحب اشرف غني په دغه لاره کې ژر تر ژره داسې یو کار وکړي چې یو پراخه سلام مشوره د ټولو سیاسي اعضابو مشرانو سره وکړي. او چون دا پروسه ملي پروسه ده، د افغانستان د مختلفو اقشارو مختلف طبقو کسان باید په دغه کې مسالې شورا کې استازیتوب ولري. زه امید کوم چې د بین الافغاني مذاکرات سره جوخت دلته د کور دننه موږ دغسې یوه ملي اجماع ولرو او چې په یوه خوله او یوه ژبه او په یو واحد موقف هم د مخالف لوري سره هم د نړیوالو سره خبرې
وکړو. محسوس صاحب، تاسو اوس هم ښاغلي کرزي ته یو له نږدې کسانو یاستې سره کېنئ، پر سیاسي مسایلو باندې سره خبرې اترې کوي او نظریات تبادله کوي. د افغانستان حکومت تل وایي چې د هرې برخه کې په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې له سیاسینو سره هم خبرې کړي دي، مخکنی ولسمشر ښایي چې دې سره هم خبرې کړي دي، ګوندونو سره هم خبرې کړي دي. آیا له ښاغلي کرزي سره د ملي تشکیل د شورا یا د ملي روغې جوړې یا د عالي شورا تشکیل په اړه باندې مشوره شوې وه کنه؟
خاطر کوم ځای پورې چې دغه تشکیل خبره و، دا خو بیا حکومتي تشکیل و او پخوانی ولسمشر لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې په دغه شپه کال کې د متقاعد رئیس جمهور په توګه باندې ناست د صلح بین افغاني مذاکراتو د افغانانو د یووالي د اتحاد لپاره په خو هم کوښښونه کړي اوس بن کې پاینده کې ویم کې او ښه بلګه خو دا ده چې د دغه دواړو ډاکټر صاحبانو په منځ کې د یو ډېر ښه مثبت رول ولوباوه منځ یو افغان سپینګیري مشر نور هغه نه غواړي چې دغه ملي پروسه په داسې یو دولتي چوکاټ کې ځان راوړي چې خپل فعالیتونه محدود تر یو چوکاټه پورې
اوس که د شورا محسوس ډېره بخنه غواړم دلته که د شورا ترکیب ته وګورو نو د حکومت پکې ډېر محدود کسان دي یوازې څلور پنځه نفره پکې حکومتیان مونږ یادولی شو ځکه د مجلسین تجمنګ یا د ملي شورا بحث چې کله رامنځته کیږي نو هغه بیا د حکومت د یو جدا قاعدې په توګه د خلکو ته د رایو پر اساس باندې راغلي حکومت ته منسوب اړخ مونږ نشو راغسله په دولتي چوکاټ کې درسته ده فکر نه کوي چې تر ډېره پورې دغه کسان غیر حکومتي کسان دي او بل بحث پکې دا دی چې کله ته دواړو ډاکټر صاحبانو ترمنځ روغه جوړه کیږي خو خغلی کرځي د ولسمشر هغه دعوت چې ورکوي ردی اما د خغلی عبدالله غک طلبای کوي اختلاف ټکی پسې شي کېدای شي
خو تاسو فکر وکړئ چې دا د مسالې علي شورا د فرمان په تراس کې اعلان شو نو را په سبا باندې ډاکټر صاحب عبدالله سلام علیکم خو نه دین معلومیږي چې نه د ډاکټر صاحب عبدالله سره مشوره شوې نه بیرون د نور سیاسي اعضاء سره لکه تاسو چې سره د خان رباني موقف اورئ چې څه خبرم نو ما زه تاسو وایم چې مشکل دی نه چې دا فرمان مې جديده باید د ټول مشران سره ناست وي او جزئیات خبره کړو د غوی ملاحظات هم په نظر کې نیولې وای بعد دغه نه کده کار په مشورې نه ورسه شوی وای نتیجه به ډیره ښه وي زه اوس هم امیدوارم چې وخت وخت لا نه مده ته بل نه غوښنه مستقرات د طالبان سره په ډیر نشدو ورځ کې به شروع شي دا کار هم د دوی داخلي مسولیت ته ټول مشران سره یو ځای کینی یو تاسې پیاوړي مسالې علي شورا جوړه کی چې د افغانستان ته هر طرفه یعنی د هر برخه کاغذوان دي کاغذ دیني علماء دي قومي مشران دي هغه کټ تنظیمونه مشران دي دا ټول پکې او ډېر دولتي غني ډېر دولتي فامیل یعنی ملت ټول باید اعتماد کې واخلي دا
وخت وخت نه تیر وزورته امیدوارم چې دا کار به وشي مانه جاوید صاحب تیر البته دغه د مسعود صاحب خبرو ته په کتو باندې حد اقل کوم ستونزې شاید د خبرو پایلو زندۍ او یام که خبرې پیلېږي پرمختګ په داسې ډول باندې ونی شي چې د افغانانو هیله دا ول کبلې جګړه ودی او تاوتری خواله راکم شي
څو مسائل ډېر مهم دي اول لومړی برخه دا چې حکومت لوخانه ټول هغه پروسه ته شي کوم چې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په وړاندې خانوي هغه تر سره شولې اوس مسله د طالبانو لپاره ده اوس طالبان آیا دغه تاریخ کې خپل نوم په سمو کرخو لیکل شي او کنه هم دغه تور نوم پری دي دغه طالبانو ته د زندانیان خوش شول دغه زندانان چې دوی خویدل هغه خوش شول متاسفانه تاریخواله کم نه کې د هغه سره هم افغان حکومت چې دفاعي حالت خپل ځواکونو ته وی چې تاسو دفاعي حالت وو غوړه کوي منفی تبلیغات چې کوم یو د هغه مخه ونیول شو نو ځکه په طالبانو پورې اړه لري چې د پاکستان د اثارات باید ځان خلاص کړي نو د دې ټولو مسایلو په نظر کې نیول سره وس خو یو بل مسله ډیره روښانه شو هغه دا چې د طالب جګړه نور چې دغه د عقیدوي جګړه هم نه ده ځکه هغه د امریکایي ټانګ لپاره پیره کوي ولی په افغان اسکر ټاس کوي زه فکر کوم د نړیوالو وټولو مسله وایي و د زندانیانو مو مسله و دا هر څه تر سره شو کله چې دا تر سره شو نو طالبان باید بین الافغاني مذاکرات شروع کړي او هر څومره زر چې کیږي نور د جګړې ته د پای ته کیږي
صحیح یو بحث ته کرونو هغه د بهرانيانو اغیزم یادېږي جاوید صاحب د پردواړو لوريو باندې هم د افغانستان په حکومت باندې او هم په طالبانو باندې څومره جواد دي دا غیزونه تر دې چې پرې نه خودل شي هغه ډول چې غوښتنه ده د خلکو یا د سولې په برخه کې هغه کارونه وشي
ګوره د افغانستان حکومت هیڅ نه فشار ته ځان دغه نه کې تاسو اوس ګورئ د زندانانو د خوشګدو مسله و د سولې طرحه و په 2014 کال کې رئیس جمهور رامن سکړه تاسو ولیدل د اوربن مسله و رئیس جمهور اعلان کړه دا ټول هغه څه و چې رئیس جمهور وکړل یعنی کدل ته چیرته فشار و رئیس جمهور به زندانانو نه خوش کول کدل ته چیرته فشار و رئیس جمهور به مثلا خپل ځواکونو ته امر نکول چې تاسو دفاعي حالات غوړه کړئ دا موضوع حل ده یوازنه مهم بحث چې هغه دا دی چې طالبان بلته چې تاسو ګورئ د طالبانو د سیاسي او همدارنګه د جګړې په ټګر کې چې د کوم قومندانان دي دلته ښکاره توپیر لیدل کېدلی شي. ځکه همدا اوس یو شمېر طالب جنګیالي چې دي هغه داعش لیکو ته اوړي، د داعش لیکو ته جذبېږي. نو دا مسله چې ده ډېره مهمه او ډېره روښانه ده چې طالبان باید د پاکستان له اثارت نه ځان خلاص کړي. هلته کورنۍ دي، تاسو ولیدل چې مثلا پاکستان وخت نا وخت د خپلو دغه لپاره امتیازاتو لپاره کومه لوبه لوبوي. په وروستیو کې د قطر او سعودي ټکر هغه هم همدا د طالبانو په سر شوی دی، ځکه سعودي غوښتل او اماراتو چې د طالبانو دفتر هلته انتقال شي، پاکستان په دې کې ونه توانېدلو. په پاکستان چې کومې مرستې په وروستیو کې سعودي بندې کړي، د هغې بل هېڅ لامل نشته دی. یوازینی لامل یې دا دی چې پاکستان ولې قطر سره نږدې شو، ولې د طالبانو دفتر د قطر نه انتقال نه شولو. دغه مسایل د دې لامل شول تر څو مثلا د پاکستان او د سعودي ټکر راشي. نو اوس مهم بحث دا دی چې طالبان باید امریکایانو ته واضح ووایي چې زمونږ کورنۍ باید له پاکستان نه ووځي، زمونږ هغه کوم مسایل چې دي هغه د پاکستان سره تصفیه شي، او طالب باید خپل هم نور دا اعلان وکړي که دا واقعا خود مختاري. تر څو چې دا مسایل نه حل شوي، زه فکر نه کوم چې طالبان به بیا هم د پاکستان په اشاره باندې وخت نا وخت په دغه مسایلو کې
طالبان تر ډیره پوری فکر کوي چې دا اجنډا لومړنی بحث به په افغانستان کې د نظام په اړه باندې ووځي. خو د افغانستان حکومت دلته اوربند او تاوتریخوالي کمیدل په ځانګړي ډول باندې اوربند خپل د بحثونو لومړیتوبونو باندې ګڼي. یو شمېر نور مسایل هم شته چې د پردې تر شا ویل کیږي. دا ډول ټکر څه ډول حد اقلا د بحث هغه هغه جوارو ته پی سړی ورکی وزي یا دواړه لوري پی ورکی وزي شي، د نظام مسأله او همدا ډول د اوربن مسأله، ځکه ډیر زیات سره تفاوت مسأله ده. یو مکمل یو جدا اړخ دی، بلې جدا اړخ دی، او څه ډول شي چې حد اقلا د دې دواړو موضوعاتو نه وړاندې داسې یو مسأله رامخته شي او کار پی وشي چې لمخې په افغانستان کې جګړه پایل کم شي او باور فضا را جوړ شي او مخکې خبرې لاړ شي.
باور فضا باید رامخته شي. دومه مسله د افغانستان د خلکو لپاره، نه یوازې د حکومت لپاره، مهمه حیاتي مسله چې دا هغه د اوربان مسله ده، یا د تاوتریخوالي د کچه صفر ته راټیټول دي. دا د افغانستان د خلکو لپاره حیاتي مسله ده، ځکه افغانان ورته وژل کېږي. نو زه امید کوم چې هغه مسایل چې هغه ډېر لوړ مسایل دي، یا د نظام خبره ده، یا بل دلته یو عظیم ملت په افغانستان کې پروت ده، څلور کاله قرباني ورکړې ده، که د نظام په بدلون باندې خبره کېږي که په هر څه کېږي، باید د خلکو اراده په هغې کې تمثیل شي. زه فکر کوم چې هغه به په آینده کې که چېرې موږ روغې جوړې ته رسېږو، اعتماد سازي پیدا کېږي، هغه بیا د افغانستان د لویې جرګې مسله ده چې لویه جرګه به راغوښتل کېږي چې دوی جمهوریت غواړي، څه غواړي، هغه ده
چې یو بحث دغلته دی چې کوم ترکیب د دې خوا د پلاوي په اړه باندې ځي، هغه دننه د اختلافاتو په اړه باندې ځینې مسایل ویل کېږي. ځکه اوس که وګورئ ښاغلی ګلبدین حکمتیار وایي چې زه تشکیل کې د شورا غړیتوب هم نه منم، او غیرت بهیر چې د حزب اسلامي سره تړاو لري او د دې پلاوی غړی دی، هغه هم دغسې خبرونه شته ده چې هغه پکې ګډون نه کوي. یعنی پلاوی چې له دې ځینې هم ځي، هغه که د کرکټ په اسلام باندې زه وایم یو ویکټ هغه دی نشته دی، اوټ شوی ده. که دغه ډول اختلاف وسي، هغه کومه موخه چې د ملت د ورته رسېدی شو،
زه فکر کوم چې په شرایطو کې د افغانستان حالاتو ته په کتو سره دغه پلاوی چې ټاکل شوی ده افغانان دي، دوی د لاړ شي خپل مذاکرات وکړي. دا داسې مسله نه ده چې په یو ناسته کې ټول مسایل حل شي، یا د دوی هم صلاحیت د دوی ولري چې پرېکړې وکړي، هم باصلاحیت یا د افغانستان د خلکو استازیتوب وکړي. په شرایطو کې دغه پلاوی چې ټاکل شوی ده په افغانستان کې د مشرتوب کې ده، لاړ شي خپل مذاکرات وکړي کېدنی. او زه امید کوم چې به څوک باید مخالفت ونه کړي، ځکه چې موږ په ابتدایي مرحله کې یو. او زه امید د ټولو اعضاو نه لرم چې
ډیر مننه جاوید صاحب. هغه میکانیزم چې دلته د افغانستان د حکومت لخوا نه د خبرو د مدیریت لپاره جوړ شوی، هغه مسایلو ته چې دلته موږ یې لرو په کور نه فکر کوي چې کارنده دی او وبشي کولای چې سم استازولي وکړي.
وګوري د افغانستان حکومت کوشش کړی هم دا اوس په دغه د مذاکراتي ټیم کې، که څه هم په مذاکراتي ټیم کې ډیر داسې خلک شته چې افغانان په انتقاد کوي او هغه هغه ورته هم نه لري طبيعي خبره ده ولی د افغانستان حکومت هغه مسائل ته په کتو چې د ټول چی احزاب او سیاسي جریانونو نمائندګي پکې وي هغه پلاوی وټاکلو بل مهم باس پکې د مصالحي علي شورا کې تاسو وګورئ چې ټول هغه اشخاص چې مثلا په تیر اتلس کلو کې په یو شکل نه یو شکل نظام کې داخل وو یا په جریانونو کې داخل دي هغه ټول پکې ټاکل شوی دي ولی مهم باس بیا هم هغه د مخکې مسعود صاحب ورته اشاره وکړله چې هغه مهم مسایل چې دي هغه د دوی صلاحیتونه نه دي اوس جمهوریت دی دا ولس انتخاب کړی جمهوریت جمهوریت ته ولس رایا ورکړی جمهوریت ته ولس را وتلی دی او بل د افغانستان په اساسي قانون کې تاسو ګورئ چې لویه جرګه چې د هغه دغسې یوه مرجع ده چې په دغسې لویو تصمیمونو کې به راغوښتل کېږي نو هغه بحثونه زه فکر کوم چې وروستي دي لومړی بحث دا دی که مونږ غواړو چې بین الافغاني مذاکرات په سخه توګه مخته لاړ شي لومړی بحث د اوربان بحث چې دی همدا ډېر مهم بحث دی د تاوتریخوالي د کمولي بحث ډېر مهم بحث دی په ټوله کښې زه فکر کوم چې اوس اساسی بازداره چې باید بین الافغانی خبری شروع شي دا چې هر افغانی کوي هغه د ټول افغانستان لپاره کوي یعنی که یو افغان په دغه مذاکراتي ټیم کې ځي بعضې ولایات یا بعضې سمت یا بعضې سیاسین وایي چې مثلا زمونږ استازی پکې نشته نه مهم بحث دلته دا دی چې دا د افغانستان په نمایندګۍ ځي د افغانستان لپاره د سولې بحث کوي مثلا که یو څوک د قندار نه هغه ورسره یوازې دا بحث نه کوي چې په قندار کې د امنیت وي یا په قندار کې د جګړه ودرېږي خو هغه به وایي چې په افغانستان کې باید جګړه نه وي نو زه فکر کوم چې دا ایل دومره د باس ور نه دی مهم برخه دا ده چې په دې باید ټولې خواوې فشار راوړي چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي او هغه د اختلاف ټکي چې دي هغه بیا په بین الافغاني مذاکراتو کې د میز په منځ باندې کېښودل شي او هر هغه څه چې هغه د افغانستان د ولس خیر د افغانستان د ولس ګټه وي په هماغه پرېکړه وشي.
مذاکرات خو هم د همدې لپاره کېږي چې د اختلاف ټکي پای ته ورسېږي. جاوید صاحب اوس خو اوس هغه کارونه حداقل چې د خبرو له پیل وړاندې باید وشي ځکه د پنجشنبې په ورځ پلاوی سفر کړی دی او د خبرو په پیل باندې بیا ښه اغېز وکړي هغه کارونه څه شی دي چې هم یې دا لوری ترسره کړي او هم یې طالبان ترسره کړي؟
ګوره هغه کارونه دا ښه دي چې لومړی باید په جګړه کې تاوتریخوالی راکم شي که اوربند هم نه کېږي تاوتریخوالی راکم شي تر څو مثبت پیغامونه ولېږدول شي. دوهم مهم بحث دا دی چې هغه مسایل چې هغه ما ځان خرابوي د طالبانو بعضې وایندویان دي هغه باید کنټرول شي لکه مثلا همدا عباس خانکزی تاسو وګورئ د هغه ژبه اوس هم د جګړې ژبه ده د هغه ژبه اوس هم مثلا د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ړنګولو ژبه ده د هغه ژبه اوس هم داسې ده چې ته فکر کوې چې پاکستان هر څه دته وایي او دی په هماغه شکل سره وایي یعنې زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت له لورې تاسې وګورئ د افغانستان حکومت له لورې ژبه ډېره نرمه شوې د افغانستان حکومت په جګړه تاکید نه کوي په سوله تاکید کوي یعنې طالبانو ته اوس دا په کار دي چې په دې برخه کې باید هغه خپل نرمښت وښيي. بل مهم بحث دا ده چې امریکا باید خپل رښتینولي ثابته کړي. متاسفانه د امریکا متحده ایالات هلته یو ټکر شته دا ټکر تاسې وګورئ د امریکا متحده ایالاتو د سیاسینو او د هغوی د نظامیانو ترمنځ دی سی ای ای او پنټاګان اوس هم راپورونه ورکوي چې طالبانو د القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې نه دي شکولي دلته زلمی خلیلزاد او پمپیو چې دی هغه د دې لپاره چې ټرمپ بیا انتخابات وګټي د ټرمپ لپاره مثلا د ځواکونو ایستل یا د طالبانو سره د ښې اړیکو پرون یو راپور افشا شو چې طالبانو په هلمند کې په امریکایي ځواکونو یا امریکایي اډه باندې برید کړی دی اوس دلته مهم بحث پکې د امریکا رښتینولي هم ده هلته متاسفانه د امریکا په سیاستونو کې ښکاره مخالفت دی سی ای ای پنټاګان او د امریکا کانګرس هغه د دې قرارداد په وړاندې مخالف دي ولی د امریکا خارجه وزارت او د هغوی استازی هغه بیل بحث غږوي زه فکر کوم چې دا خپله هم یو نوه ستونزه ده نو د دې ستونزې د حل لپاره باید هلته هم یو اجماع رامنځته شي او هغه اجماع چې وي او د افغانانو د نظریاتو په نیولو کې باید وي.
ډېره مننه جاوید صاحب. یو اساسي بحث ما چې وړاندې د بهرنیو فشارونو یا د خنډونو مسله یاده کړه غوښتل مې چې دغه موضوعات یاد شي. په هر حال مسعود صاحب اوس زما وروستۍ پوښتنه له تاسو همدا ده چې د دې لپاره چې خبرې هغه سمې مخته ولاړې شي په ګټه باندې مخته ولاړې شي او د جګړې پای پکې نغښتی وشي نغښتی اوسي څه وشي؟
زما په ام باندې خو بهتره به دا وي چې په بین الافغاني ناسته کې د دغې ناستې ښه مدیریت خپله د افغانانو د خوښه وشي ډېر پکې بهني مداخلي قطعا باید ونه شي او افغانان باید یو بل وزغمي
په سره سینه دی یو بل نظریات ته غوښتنه باید وغوښني سي او خدای برخوردونه کې دا د افغانانو په جرګو کې دا دوه په تاریخ کې تر کړی چې بل پر باید وځم دا امید کوم چې دواړه لوري د افغانستان ملي ګټو ته په کتو سره دې سخت مواظبه د بینوالي مذاکرات خپل ځان وشي چې موږ هم په خپل نتیجه ته ورسېږو هم د نړیوالو لپاره یو واحد شبه یو واحد
مقدم. ډیر زیات مننه لخپل دواړو درنو ملمنو سیاسي فعال شهزاده مسعود او سیاسي فعال غفور احمد جاوید صاحب څخه چې په بحث کې مور سره ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم ډیر مننه. خو وخت ولري علامه مل
25 دقیقې
دوه خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
کې
کړې نه ځات پته کول چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث